د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. په افغانستان کې د اوربند موده پای ته رسیدلې، خو په ظاهره داسې ښکاري چې دا موده غزیدلې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هر څومره ژر چې مناسب وي له افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا هم اوري چې د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي. د یو ساعته پښتو خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې دې چې راپورونه تراشو، خبرونه اورو چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خپرېدو راپور رد کړ. او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د مې اوویشتمه له انسانانو سره خپله سفینه نړیوال فضایي سټېشن ته استوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کړی دی، خو د ده په وینا طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. ښاغلی فیصل زیاته کړه،
آئندہ تدی پر نظر چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسه سره مرسته نه کوي. هم د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
دا خبرې داسې ملکی ریچې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وروستي فرمان له مخې پرون سه شنبه 900 طالب بندیان را خوشې سول. حکومت د دوشنبه په ورځ هم 100 طالب زندانیان خوشې کړي وو. په همدې حال کې طالبانو هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیره هرکلی کړی او وایي چې دوی به هم ډېر ژر د حکومت یو شمېر بندیان له بنده آزاد کړي. ولسمشر غنی د طالبانو د درې ورځنی اوربند تر اعلان وروسته د دغو بندیانو د را خوشې کولو امر وکړ. که څه هم دغه درې ورځنی موده پوره سوه، خو د په افغانستان کې د ناامنۍ کوم راپور تر اوسه نه دی ورکړل شوی او نه هم تر اوسه پورې رسمن داسې ویل شوی دی چې ګواکې دغه اوربند غځېدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د راایستلو لپاره یې مشخصه نیټه نه ده ټاکلې، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار به وسي. نوموړي د سېشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې دا خبره وکړه او ویل چې امریکا نولس کاله په افغانستان کې تیر کړل او دوی فکر کوي چې نور بس دی.
Yeah, I think we want to get where they're 19 years. We're really not acting as soldiers.
They way bale ze fikr kom chi mush haltanun askala terkal mush waqan halt da askaro na balki da police patoga dan da tasara kra nur na gwar police wukro aw bale fikr kom kafida dui puyi ji mush musbati khabari laro gwar khpal sartiri berta kor tarawalo.
We want to bring them back home and we're not only talking about there, we're talking about other.
داسې ګمان کېږي چې ولسمشر ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسې کړي. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي او بهرني ځواکونه به د طالبانو د امنیتي ژمنو په بدل کې په 14 میاشتو کې له افغانستان څخه ووځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خپرېدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره سوه، راغلي چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا وایروس اخته سوي دي. اعلامیه زیاتوي ارزونه ښیي چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا د خپرېدو خبرې ناسمې دي او زیاتوي په ټولو قرارګاو او عملیاتي جزو تامونو کې جدي او وقایوي تدابیر نیول سوي دي او دوام وکړي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او ډیرو هیوادونو په بندیزونو کې نرموالی راوستی دی، خو لاتینې امریکا ته د وایروس مخه کړې ده. د دې لویې وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او په همدې حال کې وروسته له هغه چې په اروپا کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې کمې سوې، اروپایي هیوادونه د خپلو پولو په پرانستلو غور کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې که محدودیت په چټکۍ سره لیرې سي، د کورونا وایروس د دوهمې څپې خطر سته. روسیه پرون د مې په 16 نیټه د 104 کسانو د مړینې خبر ورکړې دی. په ټوله نړۍ کې تر 5.5 میلیونه زیات کسان په کورونا وایروس تر اوسه اخته سوي دي. اخو د امریکا متحده ایالاتو سمندري ځواکونو ویلي چې دوه روسي سو 15 جنگي جټ الوتکو په مدیترانه سمندرګي کې د امریکا د بحري غزمه د وی الوتکې په وړاندې خند جوړوه. د امریکا سمندري ځواکونو ویلي چې پرونی پیښې 15 دقیقه دوام درلود چې پر مهال دوه روسي پیلوټانو د امریکا پی اته یو ډوله دواړو وزارو ته نږدې پرواز کاوه او د دې الوتکې د مانور وړتیا یې کمه کړې وه. د دې ځواکونو یوې برخې چې په ایټالیا کې میشته ده ویلي دا ډول کړنې به بالقوه هوایي شخړې زیاتې کړي. او سپیس ایکس لمړنۍ خصوصي کمپنۍ د چین د مې 28 له انسانانو سره خپل سپوږمکۍ نړیوال فضایي سټیشن ته استوي. که دا کار بریالی سي دا به فضایي اکتشافاتو ته د خصوصي کمپنیو د لاسرسي یوه مهمه لاسته راوړنه وي. له 2 لسیزو راهیسې دې کار ته یوازې ځواکمن هیوادونه لاسرسی لري. د کرو ډراګن په نامه د سپیس ایکس دا فضایي بیړۍ نن د پراګ په وخت 4:33 له فلوریدا څخه فضا ته توغول کېږي. په دې سپوږمکۍ کې به د ناسا دوه ستورمزلې پاروي. تمه ده د سپوږمکۍ د مې پر 28 نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي او هلته به تر اگست میاشتې پورې پاتې سي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. د افغان حکومت او طالبانو د اوربان موده په رسمي توګه پای ته رسیدلې خو اوربان په ظاهره غځېدلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د تاوتریخوالي کموالی د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
خشونت دوام بدون له شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. همدا طالبانو له خوا د اوربان د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخته یوسي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي ټینګار کوي چې له رامنځته شوي اوربان د باید د جګړې د دایمي پای ته رسیدو لپاره کار واخیستل شي.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي. دا که د اور کم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په مناسب وخت کې د افغانستان خپل ځواکونه باسي. دا خبرې څه معنی؟
په ټوله کې دا دیش کارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سول لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړی ستراتیژي نه لري.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې کمی شوي. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوي. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. څلور بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د اختر په اړه شوی اوربند تیر شپه په رسمي ډول پای ته ورسید، خو په ظاهره داسې ښکاري چې دواړو خواوو د اوربند غځولې دی. بل ورته د افغان حکومت د مرکچی پلاوي ځینې غړي وایي له طالبانو سره د اوربند د دوام او د خبرو د پایل لپاره هڅې روانې دي. د دغه پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسیدلی چې د سولې خبرې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ له کابل د رحمت الله افغان راپورته.
د کوچنی اختر لپاره تر درې ورځنی اوربند وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ اوربند تمدید شوی او کنه، د هغه پوښتنه ده چې د دغه راپور تر خپرېدو پورې حکومت او طالبانو نه ده ځواب کړی، خو د کومې امنیتي پیښې راپور هم نه ده ورکړل شوی. د افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي ځینې غړي له دې ډلې فوزیه کوفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان باید د افغان حکومت د انعطاف په وړاندې د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. هغه وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې طالبان مذاکرات پیل کړي او اوربان وغځوي او د حکومت له دې نیک نیت نه ګټه واخلي. هڅې پر دې دي چې اوربان اوږد سي او مذاکرات پیل سي. باور لرم چې امریکا هم علاقه لري چې دغه بهیر له تاوتریخوالي پرته پای ته ورسیږي. زه فکر کوم د طالبانو په وړاندې له دې زیات انعطاف به د دې ډلې دریځ نور هم بدل کړي. میرمن کوفي ټینګار کوي چې رامنځته شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي او د دې وخت را رسېدلې چې د سولې خبرې نورې پیل سي. د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د اوربند موده بیګاش په 2:00 پای ته ورسېده. په افغان حکومت کې به معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځ تر ناوخته پورې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هیڅ کومه جګړه نه ده پیښه سوې. له دې سره پخوا کې افغان ولسمشر د کوچني اختر له لمانځه وروسته د طالبانو د اوربند په غبرګون کې اعلان وکړ چې د طالب زندانیانو د ازادېدو بهیر به چټک کړي. په داسې حال کې چې طالبانو د اختر په ورځو کې هیڅ بندي نه دی آزاد کړی، خو افغان حکومت د اختر په ورځو کې شاوخوا زر طالب بندیان آزاد کړل چې له دې سره د ټولو طالب آزاد شویو بندیانو شمیر 2000 ته لوړ شو. خو اوس داسې اندېښنې دي چې که طالبان اوربند تمدید نه کړي او بیرته د جګړو لیکو ته ستانه سي، بین الافغاني مذاکرات به ورسره وځنډیږي او د طالبانو آزاد شوي زندانیان به د دوی لیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون رئیس میر حیدر افضلی وایي چې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره به مذاکرات ونیسي او که جګړه پیل سي نو افغان سرتیرو او طالبانو سره په خوا کې به عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله واوړي. هغه وایي که له دې اوربند وروسته طالبان د جګړو لیکو ته ولاړ سي په درنه بیه به تمام سي. که چیرې آزاد شوي طالبان د جګړو لیکو ته ستانه سي زیات زیان رسوونکي به وي، خو بیا هم حکومت انعطاف ښکاره کړی، سوله په زاریو نه راځي. په دې معنا چې حکومت انعطاف ښکاره کړي او طالبان دې په جګړه ټینګار وکړي. په دې صورت کې اړینه ده چې امنیتي ځواکونه دې هم یرغلیز حالات راسي. دا چې له اوربند وروسته به افغان ځواکونو ته د تهاجمي حالاتو د ستنېدو امر وسي کنه په دې اړه څه نه دي ویل سوي، او دا چې طالبان به هم اوربند تمدید کړي کنه دوی هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
و مو ریدل چې له تیر شپې راهیسې په غیر مستقیم ډول طالبانو او افغان ځواکونو یو د بل په وړاندې اوربند غځولی او تر اوسه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکول شوی. د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالب بندیانو آزادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړلې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي حکومت د سولې راتلو لپاره په هره برخه کې لومړی ګام پورته کړی، خو طالبانو تل تاوتریخوالی کړی. بلورته بیا طالبان هم د خپلو زندانیانو د ازادۍ له بهیره په هر کلی سره وایي دوی به هم ډیر ژر د حکومت یو شمیر بندیان له بنده آزاد کړي. امید زهیرمل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پایل او د سولې په اړه یوې پایلې ته د رسیدو لپاره له خپلو زندانونو 2000 طالب بندیان آزاد کړي دي. که څه هم له امریکا سره د طالبانو د هوکړې پر بنسټ باید 15000 طالب زندانیان د افغانستان له زندانونو آزاد شي، خو د افغانستان حکومت وایي د نورو طالب بندیانو خوشي کېدل د سولې په اړه د دې ډلې په عمل پورې تړلې مسأله ده. د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام له دې بهیر سره هیڅ ډول مرسته نشي کولی. د ملي امنیت شورا دفتر وایان جاوید فیصل آزادي رادیو ته وویل
آئنده په دې پورې اړه لري چې طالب څه کوي. د طالبانو لخوا د خشونت دوام بدون له شک شته پروسې سره مرسته نه کوي. اما د طالبانو لخوا د اوربند د دوام لپاره یو توافق کولای شي چې دا پروسه نور هم مخ ته یوسي.
که څه هم د افغانستان حکومت لخته وروسته د طالبانو لخوا د اوربند تمدید ته هیله مندي ښودلې وه، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین له دوی ویل سره په خبرو کې دا موضوع رد کړه. خو ښاغلی شاهین بیا د افغانستان د حکومت لخوا د دوی د بندیانو د ازادېدو له بهیر هرکلی کړی او دا یې ښه پرمختګ بللی دی. شاهین وای دوی به هم ډیر ژر یو شمیر بندیان خوشی کړي. په ورته وخت کې د سولې له موضوعاتو یو شمیر باخبره سرچینې وای د افغانستان حکومت او طالبانو لخوا د یو او بل د بندیانو د تبادلې بهیر د باور فضا جوړه کړې ده. د قاصد د ستراتیژیکو اړیکو مرکز رئیس عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل کېدای شي د 15000 طالب بندیانو له ازادۍ وړاندې بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره او بحثونه پیل شي.
خلیل زیاد په منځ کې وساتت کوي او د دواړو طرفونو نرمش د دې ښکارندوی دی چې طالبان هم کېدای شي نرمش وښیي او دا مذاکرات حتی پیش د 15000 طالبانو د خوشي کېدو نه مخکې شروع شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې لوړې مراسمو په سبا د 1500 طالب بندیانو د ازادېدو فرمان صادر کړ. خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو لخوا د درې ورځني اوربند اعلان سره سم یې په دې بهیر کې د چټکتیا ژمنه وکړه. د افغانستان حکومت تر اوسه د خپلو زندانونو څخه 2000 طالب بندیان آزاد کړي، خو داسې مهال چې طالبانو بیا له دوی سره د بندي زر تنو افغان نظامیانو د خلاصون ژمنه کړي، تر اوسه یوازې د دوی له قوله 216 تنه خوشي کړي دي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبانو 215 تنه چې ملکیان هم پکې دي آزاد کړي دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې افغان حکومت وایي که چیرې طالبان تاوتریخوالی کم کړي دا به په مستقیم ډول د سولې پر بهیر او د طالب زندانیانو د ازادېدو پر بهیر ښه او مثبت اغیز وکړي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي له حکومت او طالبانو غواړي چې په اختر کې شوی اوربند تمدید کړي او یا یې هم په اورکم بدل کړي. د دوی له ډلې عبدالقادر قلاتوال وایي چې له بل هر وخت نه زیات اوس د باور فضا رامنځته شوې. له ښاغلي قلاتوال سره رحمتالله افغان مرکه کړې او په سر کې د اوربند د څرنګوالي والی په اړه پوښتنه ترې کړې.
د افغانستان خلک د جګړې پای ته رسیدل غواړي، دا که د اور کم په واسطه وي، دا که د کامل ډزبندۍ په نامه باندې وي، خو چې له هر نامه باندې وي او سوله تامینېږي، دا دواړو اړخونو ته لازمه ده. ځکه د افغانستان 1.5 میلیونی نفوس تقاضا همدا ده چې په هر ډول د اډوالو کېدلې سي باید په افغانستان کې سوله تامین کړي، او له دواړو اړخونو نه دا غواړي چې د تلپاتې سولې د تامین لپاره باید خپل دریځونه کې نرمښت راولي، تر څو پورې چې د افغانستان خلک هغه اصلي موخې ته چې هغه د سولې تامین دی ورسیږي.
خلاص فلسه په داسې حال کې چې یو څه ناڅه د باور فضا رامنځته شوې ده، هم اوربانې لاند شوې ده، هم د بندیانو د خلاصون پروسه چټکه شوې ده، څه کول پکار دي چې دغه اعتماد او باور نور هم زیات شي؟
د درې وروستیو دوه درې ورځو کې یو اندازه د خلکو باور هم او توجه زیاته شوې ده، او له بل اړخه د جانبینو په دریځونو کې هم نرمښت رامنځته شوی ده چې درې ورځې اوربند اعلانوي. دا په خپله باندې د ښه نیت څرګندونه ده. کوم خلک غواړي، ولس دا غواړي، او د وخت تقاضا هم همدا ده چې دا اوربند وغځول سي او په یو دایمي اوربند باندې بدل سي. افغانان د خپلو پلرونو او نیکونو په څیر باندې په یو ټغر سره راغول سي، او دغه جګړه چې څلوېښت کاله یا یو څلوېښت کاله په افغانستان کې دوام لري پای ته ورسیږي. او زه په دې باندې متيقن یم چې دا ځلې د خلکو باور نسبت تر نورو وختونو، ځکه په بیړنۍ توګه باندې د زرو تنو بندیانو خوشي کېدل په تیرو څلوېښتو ساعتونو کې، او دارنګه د طالبانو هرکلی د دغه پروسې د چټکتیا نه، دا هغه نمونې او بیلګې دي چې خلکو ته یو اندازه امیدواري پیدا کړې ده.
حکومت لا لوړان دی ولې دی کچیر طالبان دغه اوربند تمدیدی یا پورکن اورکمی بدلی دوی چمتو دی؟ د تاسو تحلیل څه ده؟ طالبان هم چمتو سي دا سیو اقدام وکړي
او دغه غوښتنو ته باید چمتو سي؟ هغه شرایط چې لري هغه خو په ناسته پاسته په جرګو په مرکو په راشده شي کې کېدای شي چې یو تفاهم ته سره ورسیږي. دواړه لوري به شرایط لري، دغه شرایط ته په کتو سره تصمیم به نیول کیږي، او که چې ته بیا هم خدای مکړه جګړه وغځېږي، لکه څنګه چې تر اوسه پورې د افغانستان خلک زیله و ستومانه و خسته و، دا به نور هم د دواړو لورو نه خسته کړي. او دغه چانس چې اوس د افغانستان د خلکو دپاره میسر شوی دی، زموږ غوښتنه ده، د دواړو اړخونو نه د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید په هغه اخیر حالت باندې سالمه استفاده ورڅخه وشي.
د ولسی جرګې غړی عبدالقادر قلاتوالو چې له رحمت الله افغان سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د رایستلو نیټه یې مشخصه کړې نه ده، خو هر څومره ژر چې مناسب وي دا کار کوي. هغه دا خبره پرون په سپینه ماڼۍ کې وکړه او وی ویل چې امریکا 19 کاله په افغانستان کې تیر کړل او دای فکر کوي چې نور بس دی. سفی الله ستانگزی په دې اړه دغه راپور جوړ کړی.
داسې ګومان کېږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو موضوع تر نومبر میاشتې ولسمشري ټاکنو مخکې په خپلو ټاکنیزو مبارزو کې ډېره منعکسه کړي. له ښاغلي ترامپ نه پرون په سپینه ماڼۍ کې یو خبریال همداسې یوه پوښتنه مطرح کړه چې آیا د شکرانې تر ورځې مخکې چې د نومبر 6 کېږي ټول امریکایي عسکر له افغانستانه راباسي که څنګه؟ ولسمشر ترامپ په ځواب کې وویل
over a period of time but as soon as reason
na ma kumanita na da takle kho sumra jer che munasib wi pa yow ts waqt ki khop munasib waqt ki muk shaw khwa wazir sartiro tarahkat shwi afghanistan ki aw pa iraq ki am shaw khwa salur zarota no dir parmakhtak kaw da amerika mutahida ayalatun aw taliban de february nevishta mi de mafiqi le mahi tul amerikai aw bahrani zokuna ba de taliban de amniyati jmanu pa badal ki pa 14 miashto ki afghanistan wuzi de mafiqi le mahi pa lumrai 115 de shurazo ki bayat pa afghanistan ki de amerikai sartiro shmir le shaw khwa دیار لزرو اتزرو شپاگو سوتا راتید شیم. ترامپ داسې وخت په افغانستان کې درخته شوی او امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا وزارتونه بولی چې لا له طالبانو سره د امریکا د موافقې درې میاشتې هم نه دی پوره شوی. د امریکا ولسمشر په سپینه ماڼۍ کې خبرې اعلان ته یو وار بیا د امریکایي عسکرو د پولیسي رول یادونه وکړه. هغه مسله چې د تل یادوي او وایي چې امریکایي عسکر په افغانستان کې تر ډیره د پولیسو رول ادا کړی دی.
Very positive talks. We want to bring our soldiers back home.
Norbaste, هغوی پویږي موږ ډېرې ښې مثبتې خبرې لرو. موږ غواړو خپل سرتیري بیرته کور ته راولو. موږ یوازې د افغانستان په اړه نه، بلکې د نورو هیوادونو په اړه هم غږیږو. موږ تل بیرته تللی شو که وغواړو. موږ به په پوره ځواک بیرته ستانه شو که وغواړو. عسکر به مو د جنګیالیو عسکرو په صفت ستانه شي، خو موږ اوس د پولیسو په توګه یو. زموږ هدف پولیسي نه ده، موږ جنګیالي ځواک یو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ داسې وخت یو وار بیا له افغانستانه د خپلو ټولو عسکرو په ایستلو باندې ټینګار وکړ چې همدا څو وروستۍ اونۍ په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د افغان چارواکو په خبره اوج ته ورسېده. د امریکا متحده ایالتونو له طالبانو سره د فبروري 9 د موافقې تر څنګ له افغان حکومت سره هم یوه ګډه اعلامیه صادره کړې ده. په دغې اعلامیه کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د افغانستان له حکومته د امریکا متحده ایالتونو د ملاتړ ډاډ څرګند شوی دی. د طالبانو څخه هم غوښتل شوي دي چې د فبروري 9 د موافقې په اساس دي له ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او ژر تر ژره دي د افغانستان له حکومت سره د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه باندې موافقې ته ورسیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو وخت څرګند نه دی او د تر اوسه د ځواکونو د ایستلو لپاره کومه نیټه نه ده ټاکلې. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو نورو امریکایي چارواکو په وینا امریکا له افغانستانه خپل ټول پوځیان په 14 میاشتو کې باسي. اسمت ساروان د دې موضوع په اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنونکي او د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د ولسمشر ترامپ څرګندونې ولې د نورو امریکایي چارواکو له خبرو سره توپیر لري.
که چیرې د ښاغلي ترامپ د تیرو 4 څرګندونو ته وکتل سي که هغه د رسنیو په مخ کې وي او د ټویټر د لارې وي، نو دا ټولې څرګندونې یو د بل سره په ټکر کې دي. د 2018 په پیل کې ښاغلي ترامپ پر پاکستان باندې 1.2 میلیارد ډالر مرسته قطع کړه، اما د همدې کال د مئی او بیا سپتمبر په میاشت کې 1.3 میلیارد ډالر مرسته بیرته ورکړله. په ټوله کې دا دېش کارندوی کوي چې متحده ایالاتونه د افغانستان د جګړې او د سولې لپاره یو ځانګړی میکانیزم، ځانګړې ستراتیژي نه لري. د متحده ایالاتونو د 2014 بي سي یا د امنیتي تړون د افغانستان سره دارنګ د 2018 هغه ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره جوړه شوې او بیا د 2020 د فبروري هغه توافقنامه چې د طالبانو سره لاسلیک شوه، دا ټول یو د بل سره په ټکر کې دي. یعنی مقطعي برخورد دی او دا د دې باعث کېدلی شي چې نړیوال د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژیو باندې، پالیسیو باندې بې باور شي. نو زه فکر نه کوم چې د ښاغلي ترامپ دغه څرګندونې دي هم د یو خاص پالیسي یا ستراتیژۍ له مخې شوي وي.
یو بل موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا بیا ټینګار کوي چې امریکایي پوځیان به نور په افغانستان کې د پولیسو رول په غاړه نه اخلي. دی ولې دا خبره بیا بیا کوي؟ منظور یې څه دی؟
د ښاغلي ترامپ دا څرګندونه چې امریکایي پوځیان په افغانستان کې د پولیس دنده نه لري، زه فکر کوم پر افغان دولت باندې فشار واردول دي چې دوی به د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې د افغانستان مرسته نه کوي تر هغو چې دلته دوی په خوښه حکومت رامنځته نه شي او د دوی په خوښه باندې بیرته طالبانو سره توافق ونه شي. حال دا چې د امریکایي پوځیانو دنده د پولیس د په افغانستان کې، ځکه په 2001 کې همدا دوی و چې دا جګړه یې پیل کړه او د امریکایي پوځیانو راتګ افغانستان ته د یو نړیوال توافق له مخې سوی دی او هغه توافق دا و چې دلته به ترهګري له منځه وړي، دلته به سبات او ټکاو رامنځته کیږي او دا په ټوله کې په هغه حقوقي اصلاح کې بیرته د پولیس دنده ده. نو زه فکر کوم چې دا په افغان حکومت باندې فشارونه وارد ولې، ځکه له بده مرغه په تیرو 13 کلونو کې افغان حکومت ونه توانېدی چې یوه ډیپلوماتیکه ژبه ولري او د ډیپلوماسۍ د لارې امریکایانو ته او نورو نړیوال ته د دوی ګټې او خپلې ګټې ور په ګوته کړي تر څو د همغه ګټو په رڼا کې حکومتونه خپلې اړیکې سره وپالي.
اساس سب د ترامپ څرګندونې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره څومره ارتباط لري؟ ځینې وایي چې ترامپ د تیر ځل تر انتخاباتو وړاندې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو او د امریکا د تاریخ د دې تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسولو ژمنه کړې وه. اوس چې انتخابات ته رانږدې کېدو دی، له افغانستانه د قواو د ایستلو خبرې ډېرې کوي. تاسو څه فکر کوئ؟
د ښاغلي ترامپ دا څرګندونې د متحده ایالاتونو د راتلونکي ولسمشر ټاکنو سره مستقیما تړاو لري، ځکه په تیرو 4 کلونو کې د متحده ایالاتونو اړیکې د نورو هیوادونو سره لا خراب شوي دي. هم د کاناډا سره یې په ټهدف کې په مالیې په برخه کې مسایل ډېر خراب شوي دي. د دې تر څنګ د چین او د کوریا سره یې سیاسي اړیکې خراب شوي دي او په امریکا کې بیکاري ډېرې شوي دي. یعنې د ولس لپاره د کمپاني وینا د نور څه نه لري. په 2010 کې د ښاغلي اوباما د کمپاین پر مهال هم خبرې همدغه وې چې دوی به د افغانستان او د عراق څخه خپل پوځیان راباسي. په 2015 کې ښاغلي ترامپ د یا ریپبلیکنز هم همدا ادعا کوله چې دوی به د افغانستان څخه خپل پوځیان راباسي او دې اوږدې جګړې ته به د پای ټکی ږدي. همدغه د توس قطعه د یو سپلاش کې لري او هڅه کوي چې د امریکایي ولس څخه په همدې خبره باندې رایه ترلاسه کړي.
نجیب الله آزاد و چې د افغانستان په اړه د ډونالد ټرمپ نویو څرګندونو یې خبرې کولې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او د ډیرو هیوادونو لخوا په بندیزونو کې نرموالی راغلی، خو لاتینی امریکا ته د وایروس نوې مخه کړې. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوسه هیواد برازیل سخت ځپل شوی دی. په امریکا کې ټولو ایالتونو بندیزونه نرم کړي او اروپایي هیوادونو د خپلو پولو په پرانیستو غور پیل کړی. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان راپورته.
په امریکا، اروپا او نورو ځایونو کې د بندیزونو نرمېدا او د عادي ژوند پیلېدا هیلې پیدا کړې چې د کورونا وایرس له کبله د انسانانو د مړینو شمېر په کمیدو دی او د دې او بابت حالت پای ته رسېدلی دی. خو په همدې منځ کې لاتین امریکا هغه سیمه ده چې تازه د دې وبا په مرکز بدله شوې او له کبله یې د مړینو شمېر په زیاتېدو دی. د لاتین امریکا تر ټولو په ګڼ نفوسه هیواد یعنې برازیل کې اوس د ورځې تر 800 ډېر کسان په کورونا مري او ځینې متخصصان وایي چې شاید د مړینو شمېر تر دې هم زیات وي. د برازیل ولسمشر جایر بلوسونارو کورونا وبا غیر مهمه وبلله. ویل چې د بندیزونو له کبله تاوان تر دې ډېر دی چې دا وایرس یې پیښوي. د لاتین امریکا په بل هیواد چیلی کې 8000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي دي، خو د لاتین امریکا د روغتیا د سازمان یا پان امریکن رئیس کاریسیا ایتینی پرون وویل د برازیل په شان هیوادونو ته اوس لا په کار نه ده چې بندیزونه نرم کړي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمېر تر پرون ناوخته پورې 100,000 تنو ته نږدې شو. د امریکا ټولو 50 ایالتونو په کاروبار او ټولنیزو فعالیتونو کې په مختلفو کچو بندیزونه لري کړي یا نرم کړي، خو په 40 ایالتونو کې چې فعالیتونه پکې بیا پیل شوي په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې زیاتې شوې دي. په امریکا کې 1,000,000 تنه په کورونا اخته شوي دي. د نیویارک گورنر اندریو کاومو د نیویارک د ونډو د بازار د زنګ په وهلو پرانیست. دا په دو میاشتو کې لومړی ځل دی چې دا بازار پرانیستل کیږي. د نړۍ په کچه په امریکا کې تر ټولو زیات کسان په دې ویروس اخته شوي دي. پرون په نیویارک کې د 3 تنو د مړینو راپور ورکړی شو چې دا په یوه میاشت کې تر ټولو لږ شمېر و. دا په داسې حال کې ده چې یو وخت د ورځې 800 تنه په کورونا مړه کېدل. په نور نړۍ کې تر پرون ناوخته پورې 5,600,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوي وو. دغه راز په دې وایرس د 3,500,000 تنو مړینه تایید شوې ده. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا په اثر د مړینو شمېر مخ په کمیدا دی. ډېرو اروپایي هیوادونه د پولو په پرانیستلو غور کوي. روسیې پرون په یوه ورځ کې د کورونا په وایرس تر ټولو د ډېرو کسانو د مړینو راپور ورکړ. ویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې تر 1,400 ډېر کسان مړه شوي او ورسره په دې هیواد کې د کورونا په وایرس د مړو شویو کسانو شمېر 3,800 تنو ته رسېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
اکثر بلخیم د ایران اول خود کوچنی اختر مبارکی درته وایم او بیا و طالبان ورونو ته ډیره مننه کوم ځینې چې دوی دا درې ورځې وربند اعلان کړي. کاشکې دغه وربند وشته او څو وخت دوام وکړي چې دا غمزده افغان ولس چې په هر ځای کې دی پوسول او دوی یو نفس پراته کې واخی، ځکه چې په خارج کې دی هم هغه افغانان په دا انتظار باندې دي چې کله به سوله راځي افغانستان ته، موږ به بیا ستنیږو. خصوصا زه خپله په ایران نه غږیږم، خدای پاک دې وکړي داسې ورځ راشي چې په افغانستان کې سوله او امنیت برقراره شي او دا کوم ورونه چې په بهر کې دي او دا ټول خپل وطن ته په خوشحالۍ سره راستانه شي. سلام علیکم. خاکسار بلخی د ایران.
زدنی رهر ولایت دلالپوری ولسوالی د چشنو د کلن ولبین خبرې کوم. دا زاده یادو کارکونکو ته د کوچنی اختر مبارکي او د روزي او د منځل او د سن مبارکي ورته هم وایم او همدارنګه ټول اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. ډیره ښه او بزرګ مې شو او افغانستان کې سکون او خوشحالي رامنځته شي. او بل نو دا خبره ده چې په افغانستان کې قرنطین د لاسه داسې سپیر شوي خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي او د لس روپو شی په زر روپۍ خرڅوي، دومره ظلم دومره زیاتي. او خو د دې پېژې د کوچني اختر په مناسبت دغه کوم ظلمونه چې روان دي د دې کچه راکمه شي او ورځانب کې راشي. وسلام، ننګرهار ولایت لالکوري ولسوالۍ ګلدین چکنورواله.
زه غرالی پولاد یم د هلمند ولایت. ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. هیله ده چې د دغه اختر په رسېدو سره زموږ په هیواد کې یو تلپاتې سوله راشي. او ټولو هیوادوالو ته مې دغه هیله او پیغام دی چې ولمانځي او د کورونا یو ستر مخنیوی همدغه دی چې تاسو د خپلو ځانو سره سی وکړي او اصول مراعات کړي. بس د خدای په امان.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوس څلور نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر راغلی چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي له زندانونو څخه د نورو طالبانو ازادي د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي د کمیدو او د سولې په برخه کې د مثبتو ګامونو پورته کېدو سره تړاو لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن دا خبره کړې ده، وایي چې حکومت د سولې راتلو لپاره په هر برخه کې لومړی ګام پورته کوي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف وایي هیواد غوړي په تورغونډۍ او اندخوی بندرونو کې د کورونا وایروس د چټکې ازموینې دوه مرکزونه جوړ سي. د خبرو شغلي محمدوف له افغان ولسمشر اشرف غني سره د ټلیفوني خبرو پر مهال نن کړی ده. د افغانستان ولسمشر معنی نن دی ویلامې په خبرولو سره ویلي چې د دوه مرکزونو په جوړېدو سره به ټولې هغه لارې او نورې محمولې چې له تورغونډۍ او اندخوی بندرونو تیریږي زده فونې سي. د افغانستان امنیتي او دفاعي چارواکو د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کورونا وایروس د خورېدو راپور رد کړ. د دغو ځواکونو په یوې ګډې اعلامې کې چې نن چهارشنبه خپره سوې راغلی چې د امنیتي او دفاعي سکتور مشرانو هغه راپورونه ارزولي دي چې وایي د دغو ځواکونو شاوخوا 50% په کورونا وایروس اخته سوي دي. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د کورونا وایروس پیښې په کمیدو دي او ډېری هیوادونه په بندیزونو کې نرموالی راوستی، خو لاتین امریکا ته د دې وایروس مخه ده. د دې لوی وچې تر ټولو ګڼ نفوس هیواد برازیل سخت ځپل سوی دی. او سپیس ایکس لومړنۍ خصوصي کمپنۍ ده چې نن د مې او شتمله انسانانو سره خپل سفینه نړیوال فضایي سټیشن ته استوي.
اوس هم یوه بل نړیواله موضوع ده. هانګ کانګ پولیسو نن د می میاشتې په 8مه د ښار په مرکزی تجارتي برخه کې د مظاهره چانو د خورولو لپاره د مرچکو په قانی وچولې. مظاهره چانو د هغه قانون پر ضد چې خای په نږدې وخت کې تصویب شي شوارونه ورکول. په دې اړه پام وکړئ د فرشتي جلالزی راپور ته او ورپسې هم د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه.
د هغه نوی قانون په متن کې چې د تصویب لپاره استول شوی ویل شوی چې په هانګ کانګ کې شوندې باید د چین ملي سرود زده کوونکو ته ورزده کړي. ټول وګړي او سازمانونه باید په مناسبو ځایونو کې د چین ملي سرود وغږوي. کچېری نوی قانون پاس شي د چین ملي سرود ته د سپکاوی یا له هغه د نامناسب استفادې سزا به حد اکثر 3 کاله زندان او $6,000 جریمه وي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په یو تحلیل کې لیکلي چې د پیکینګ د حرکت چې غواړي پر هانګ کانګ د امنیتي څارنې حلقه ټینګه کړي د امریکا لپاره د اندېښنې وړ ده. د متحدو ایالاتو له مکررو خبرداریو سره هم د پیکینګ د هڅو د چین او امریکا اړیکو ته چې مخکې هم ترینګلې وې نوې ستونزې پیدا کړې دي. د چین د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې چې د مې په 8مه وه د داسې نوي قانون د تصویب اعلان وسو چې په هانګ کانګ کې به پر هره هغه هڅه چې بلوا بهرنۍ مداخله بیلتون غوښتنه او سیاسي مداخله وبلل سي بندیز ولګیږي. په هانګ کانګ کې تیر کال میلیونونه کسان د ډیموکراسۍ په پلوي لارو کوڅو ته راووتل او څو میاشتې مظاهرې کولې. هغوی د هانګ کانګ پر سیاسي رهبرۍ او کړندارو د چین د کنټرول پر ضد مظاهرې کولې او له پولیسو سره یې سختې نښتې هم وکړې. د چین دا وروستی اقدام د هغو ډیموکراسي غوښتونکو د مظاهرو ځواب ګڼل کېږي. د چین د کمونست ګوند لوري د نوي قانون وړاندیز په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي. نړیواله ټولنه اندېښنه لري چې د پیکینګ دا کار به د هانګ کانګ هغه ځانګړی حقوقي موقعیت او هغه ازادي محدود کړي چې په 1999 میلادي کال د برېټانیا له لوري چین ته د هانګ کانګ د سپارلو پر مهال د شرط لرلې. په هانګ کانګ کې چارې له هغه راهیسې د یو هیواد او دوه سیستمونو په چوکاټ کې پر مخ تللې. نوی قانون چې د چین کمونیست ګوند یې تصویبول غواړي په هانګ کانګ کې د حکومتي سیستم له منځه وړي چې په پایله کې باید د شهر کورواکي قوانین او په نړیواله ټولنه کې د شهر هویت بدل کړي. یو لوی او جدی اندیشنه دا چې د نوی قانون لمخې به چین په هانګ کانګ کې د ملي امنیت د دفاع تر نوم لاندې داسې ادارې جوړې کړي چې پر اساس به یې چین کولای سي چې د قانون د حاکمیت ځواکونه په هانګ کانګ کې ځای پر ځای کړي. منتقدان او حقوقي څارونکي په دې باور دي چې د هانګ کانګ په رابطه د پیکینګ پلانونه د دې ښار پر ځانګړي حقوقي جوړښت یو څرګند تیری دی. خو چینایي چارواکو ویلي چې د ملي امنیت نوی قانون به له هر ډول ځنډ پرته په هانګ کانګ کې نافذ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیره اونۍ چین ته خبرداری ورکړ چې په هانګ کانګ کې د کورواکۍ او ډیموکراسۍ له محدودولو لاس واخلي او خپل نړیوالو مسؤلیتونو ته تعهد پر ځای وساتي. د هانګ کانګ په پوهنتون کې د ډیموکراسۍ د پلویانو د حرکتونو څېړونکي الیزا لی د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا قانون به چین ته لاره ورکړي چې هغه حایل چې د چین او هانګ کانګ ترمنځ دی له منځه یوسي. دا چې پیکینګ به کولای سي چې رسمن د ملي امنیت ادارې په هانګ کانګ کې په دندو وګماري، پیکینګ ته په هانګ کانګ کې د لایتناهي اقداماتو د ترسره کولو اجازه ورکوي. د امریکا په جانس هاپکنز پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد هو فونګ هنګ د آزاد اروپا او ازادي راډیو خبریال ته ویلي اوس چې پیکینګ غواړي چې په هانګ کانګ کې داسې شدید ګام پورته کړي د امریکا حکومت دومره کولای سي چې خبرداری ورکړي او ځینې امتیازونه چې ورکړي وو لاغو کړي.
اساسي او بشري حقوق. دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا ونی د فقر یا لوګي پاړه غيغو چې یو بشري ننګونه ده و بوري چې په افغانستان کې د فقر عوامل څه دي، پایلې څه دي او څه ډول کې دي شي چې د فقر دغه کچه چې وسویل کې ډیره درکه مشي. هم دیاله د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د چړنې ورزونې د څنګه لمشر خغلی عبد الواحد سیرت سره بحث کوو. سیرت صاحب تاسو ته راغلاست وایو
مننه.
کرا شو دي چې روسي راپورونه دا وایي چې په افغانستان کې ډیر خلک داسې دي چې هغوی د فقر تر کرخه لاندې ژوند کوي. خپل دغه د فقر معیار یا دغه د فقر کومه کرخه چې ورته وایي هغه څه ده؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترمې ادارې ته او درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. د راپورونو په اساس باندې کومه وګورو په 1315 هم کال کې چې کم گزارش دی افغانستان د فقر په ارتباط ورکړل سوی هغه 3.5% و چې هغه هم خلکو ته د کار زمینه، د اشتغال زمینه او یا هم بهر نو مختلف عوامل ول چې هلته فقر تقریبا په وخت کې ډیر کم و. ولی برعکس کله چې مونږ 1315 کال ته ګورو تقریبا د فقر کچه ډیره زیاته جګه سوې ده چې هغه 45.5% خلک د فقر د ژوند کوي. هغه په څه معنی چې د هغه کلو کې چې کله آرامي ولا او خلک یو څه اندازه لاسرسی درلوده یا به څه کومکونه وله د فقر تعداد کم و. ولی وروسته چې کله نا امنیان زیات اسوله خلک کډ اسوله لخپل کورونو نه خارونو تراله خارونو کې گنجائش نسو کار ورته پیدا نسو نو بدغه اساس باندې د فقر او د لوګي او د دې کچه ډیره زیاته سوي ده. بل اصلي عوامل د فقر چې مونږه فقیر څنګه وپیز د فقیر دی هغه کسته وای چې دغه درآمد د ورځې ډیر کم وي، یعنی چې لسلو روپۍ نه دی او چا روزمره درآمد فی نفر که اغا کمی اغا دی بیخی اغا سری کرخی تا سرای رسیگی.
کراش و عواملو تایی ولی فقر دیر ده؟
اول پا دی ملک بیکاری دیر زیاده ده، بیکاری بی هده ده. هاگه گزارشونه چه خبار سوی دی او هاگه چوک چه لاسرسای کار تلری لیغه جمله نه دیر کسان دی چه اغا د خپل دکانداری د ذریعه نه خپل ژوند او خپل معیشت دوام ورکوي. د سفروشي ده، د قانی ده ډیره کمه، مالداری نه ډیر خلک کم خپل استفاده کوي. داسې کسان چې هغه امنیتي ارګانونو ته د بیکاری او د دې وجې نه تللي دي چون دلته جنگ دی، له یوې خوا خلک بیکار، له بلې خوا جنگ دی، څوک ننوځي څوک بیرته له صفوفو نه راوځي. نو دا مختلف عوامل دي د خلکو ژوند ګواښلی دی. نو امنی ډیره زیاته ده داسې ولایتو کې چې هلته کښت و کرونده ده فرضاً جنگ کیږي د خلکو کښتونه سوځي یا کښتونه د اوبو د تندې نه سوځي. بل دا ده چې حاکمیت د قانون نسته ده. قانون صحیح نه پلی کېږي، عواید د دولت صحیح نه راجمع کېږي، عواید صحیح خلکو ته نه رسېږي، په مالیه کې تنظیمېږي نه، د خلکو معاشات زیات سي. بل عدالت نشتوالی دی چې عدالت صحیح نسته ده، حق حقدار ته نه رسېږي. بل اداري فساد دی. دغه عوامل او اسباب دي چې د فقر کچه لوړه کړې ده. که چیرته دغه مواردو ته او د دې نه علاوه ریښو چون وخت کم دی، د دې موارد ډیر زیات دي، دغه په پام کې ونیول سي کچه که طبیع خبره ټیټیږي، او که دا په پام کې ونه نیول سي د دې نه به نوره هم د فقر کچه لوړه سي. لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې 1950 کال کې 33% وه، ولې 1995 کال کې 45% د فقر کچه جګه سوې ده، لوړه سوې ده.
تاسې که سم اشاره وکړه چې فرضاً کېدای شي بعدې پایلې ولري، خو ستاسې د راپورونو له مخې فقر خلک له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
یا خدا دې چې ځوانان د یو کسب و کار له خاطر پردي ملکونو ته لاړه، په لاره کې سر ووزل سوله. بعضې کسان دي چې هغه قاچاق سوله، بعضې کسان دي چې د بقا له خاطره یې خپل اولادونه خرڅ کړي دي، حتی د خپل عضو د یو بدن عضو یې خرڅه کړي چې تر هغو پورې دی ژوندی پاتې سي. کنه حتی لوران یې خرڅې کړي دي خپلې، یعنی غټم کدی فرضاً یو خو هغه دود دستور ده، یو دا ده چې بیخي د فقر د وجې نه ماشوم پرېږده چې ځوان لور یې فرضاً په هغه کې ورکړې ده چې تر هغو پورې یو مړې ډوډۍ ځان ته اړي. بل دا ده چې په کورونو کې تشنج ایجاد سوی دی، د ښځو د مېړه د خاوند تر مابند جنګونه دي په دې، هغه وچې راوړه له کومې کم. بلې خواته ماشوم زاړي چې ماته ډوډۍ یا بوټونه یا جامې راته هغه کوي. نو په کور کې هغه د کور شیرازه چې هغه د مینې او د محبت فضا وي، هغه فضا په بعضې کورنیو کې دا فضا راتنګه سوې ده.
یوه خبره دا هم کېږي چې په افغانستان کې چې مثال اوس دا کومې جنایي پېښې کېږي لکه غلا یا قتل چې کېږي، د دې وجه دا ښودل کېږي چې دا خلک بېکاره دي، یعنی له فقر سره مخ دي، نو دوی دغه لاره غوره کړې ده. اوس خو د دنیا په ډېرو هېوادونو کې مثال هلته خلک غریب دي، حتی د سړکونو په غاړه ویده کېږي، خو هغوی غلا نه کوي. مثال هغوی دغسې ناوړه کارونه چې په افغانستان کې کېږي او په دې ډول توجیه کېږي چې دوی دنده نه لري یا له فقر سره مخ دي، دا کیسې هلته نشته دي. ولې دا ډول توجیه کېږي؟
ستاسو سوال ډېر صحیح دی چې بهرني ملکونو کې هم فقر سته، ولې هلته بیا یو هسې بشر دوستانه دی، بل امنیت دی. هلته یو کس دی وږی دی، یو دکاندار یا بل هغه بشري حس نه یو مړې ډوډۍ ورته راوړي، هغه ډوډۍ ورسیږي ورته، کنه. خو بدبختانه دلته په افغانستان کې خو یو د حس بشر دوستانه ډیر کم دی، یو بل نا امنی په همدغه وجه د علت دی چې اوس یو سړی ښه درآمد دی، یو چانه اورېدلې دی، یو چانه قصه، یو ملګري سره مثال دی ناست دی، وایي چې وروره زه بېکار یم، خی کور ته چی شي راوړم، لنډه لاره همدغه در زه بېکار شوکه وکه دی خلکو نه، ځکه چې امنیت نسته. دلته خو بېشمېره خلک اوسیږي، د تعداد نفوسو باندې ډیر کم پولیس دي چې ګمارل سوي دي.
مننه سیرت صاحب. کرا شو په پای کې دی ته چې څنګه کېدای شي د فقر دغه کچه راټیټه شي، یعنی دی کې د ټولنې د حکومت مسؤلیت څه ده؟
دا چې اوس دغه فقر څنګه ورک سي له دې بینه، او څنګه خلک یو ښه ژوند ته سره وګرځېږي او یو ښه ژوند ولري، اولین غټ عوامل دغه ناامني، بدبختي او جنګ دی. چې هر چیرته جنگ وي، ناامني وي. لکه د اول په مخکې مقدمه کې سمول چې قرآن کریم د قریش په صورت کې دا وایي چې امن غټ نعمت دی د ژوند له خاطره. که په یو ملک کې ناامني او فقر دواړه سره یو ځای سي، هغه ملک تباه کیږي. نو له دې نه مهم دا دی چې اول امن تأمین سي. امن چې راغی، امن خالی دانه دی چې فرزن جنگ، امن په هغه صورت کې چې قانون مخکمل چې پلی سي، حاکمیت د قانون، مجرم مجرم وپېژندل سي، څوک چې په چا باندې ظلم کوي هغه، او د هر خوانه چې دغه ناامني باندې دغه تاثیرات لري، باید هغه ریښې او جړې دیدې وچې سي. بل هغه دا دی چې د جرایمو ټیټوالی دا باعث کېدای سي چې فقر کم سي، ځکه چې هر څوک په خپل حدود حد حدود کې کار کوي. بل د څوک چې کار لري، وظایف لري، نن په اداراتو کې تعادل د معاشاتو برابر نه دی. یو کس ګوره چې ډیر غذاف معاش اخلي، بل چې دغه ډیر کم کار اخلي، هغه ته ساده که دغه بشری انرژي هم ځای کېږي د یو بل هم کېږي، ولې دلته دومره عاید نه رسېږي چې دی دغه خپل د ژوند ته کافو وکړي. درست معاش خلکو ته کار زمینه برابرول، امنیت چې کله جوړ سي د خصوصي سکتورونو پانګونه دلته ده چې هغه خلکو ته کار ایجاد کړي، فابریکې جوړې سي. ما چې مخکې ویل هغه ولایتونه چې هغه اوبه لري سربندونه ورته جوړ سي، خلکو ته په د کرنې په برخه کې کارونه ورته وسي. لکه اوس بعضي ولایتو کې مونږ ښه حاصلات لرو، د مڼو د خربوزو د انګورو، دې ته سردخانې نسته. ده په هغه ولایتونو کې چې ښه پیاز و کچالو کېږي دلته سردخونې نسته. ده دې له خاطر به سردخونې جوړې سي چې تر هغو پورې اقلا د خلکو خوراک او معیشت دا هم چې راټیټه سي، بیا د یو انسان ژوند ته کافو کوي. فرضا په مونږ کچالو په وخت کې کچالو په اتیا روپۍ په اویا روپۍ وي، چې کله سیزان خلاص بل ملک ته دا صادر سي، هلته هغوی سردخانې دغه په دو چند په سې چنده مونږ ته بېرته راواردېږي. همدغسې پیاز، همدغسې میوجات. نو زمونږ هغه دا دی چې دولت په اول قدم کې د کار زمینه په خپله دولت برابر کړي، تعادل د معاشاتو د برابر کړي، مالیاتی سید را ټول سی د خلکو نه او خلک د پاغې مانداری سره مالیات رسې درغو د دولت عواید زیات سي چې دولت ټولو ته رسیدګي وکړي. بل دا ده چې بهرني ملکونو سره چې د هلته دوی د کار و مزدوري له خاطره خلک غواړي، هغه خلکو سره دغه کې کومکونه توجه وسي، انشاءالله دغه لاس په لاس ورکړل سي، دغه د فقر کچه به انشاءالله ټیټه سي.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې بندېګي ته واچوو، شیروا باندې برابره کړه دغه شیروا کې به مړې خوړه او واښه به دغه شي.
خالونه غواړه، شنه خالونه بزن خالن و قریبه دی کهونا
ارغا هست بایی تکڑا هست بایی تبا پدیوان سپریگی سهار سهار با پدیوان مندی وی با دیر زایو گی.
جوڑاون کی فرشتا مرسل که دیدن کری گدر تراشا، که دیدن کری گدر تراشا، زبا منگایی پلا پا ارو رو دکاو ما. ګودر لرغونتوب تر کومه رسیږي؟
په مشخصه توګه داسې نشو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. سوونه کلونه وړاندې څه چې ممکن په زرګونو وشمېرې شي چې له هغه وخته راهیسې زموږ دا فرهنګ دی.
ګودر څه ارزښت لري؟
د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولي، ژر تېرېږه مازیګره چې ماښام شي.
ولی ګودرونه کم رنگ شوی دی؟
په اوسنی وخت کې یو څه اندازه د ګودر رنگ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مډرنیزم، کور په کور بمبی تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ګودر تاریخ ته تم کیږو، بیا ارزښت څېړو او د ګودر په اړه د خلکو نظرونه هم اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له آزادي راډیو سره وسی. عالمه بار ګودر ته ګورئ، عالمه بار ګودر ته ګورئ. د پیغلو جنگ دی په منګیو وشتل کبینه، ګودر هغه ځای دی چې د نوم په اورېدلو سره یې پاکه هوا، لوړ چینارونه، د مرغانو خوږې نغمې، د مازدیګر زیړی لمر، نری شمال، د نجونو د بنګړو شرنګ، د منګیو کړنګ، د رڼو اوبو غړغړې په ډېره ښکلې بڼه د هر انسان سترګو ته انځور او خیال ته یو خاص تصویر جوړوي. ګودر یو کلتوري ارزښت دی چې له ډېرو پخوا زمانو څخه راپاتې دی. ګودر کې نجونې بنډار کوي، په یوې بلې اوبه شیندي، مستی کوي او یوا د بلې له حال څخه خبرېږي. لکه څنګه چې حجره د نارینه و د راټولېدلو ځای دی، ګودر د نجونو او میرمنو د څو شېبو د لیدلو ځای ګڼلی شو. د ګودر د نوم او تاریخ په هکله نور معلومات د کابل پوهنتون د پښتو څانګې استاد پوهنیار ضیاءالرحمن حسرت راکوي.
موږ په مشخصه توګه داسې نشو ویلی چې دا د کومې تاریخي دورې مربوطېږي. هغه په دې معنا چې ګودر تصنیعي خلقت نه لري، یعنی دغه طبیعي خلقت لري. هغه په دې معنا چې کله چې زموږ جغرافیه رامنځته شوې ده او په دې جغرافیه کې ګودر رامنځته شوی دی، ورسره تر ډېره پورې د سیندونو او ویالو برخمنې سیمې دي، او ګودر هم یا د سیند تر غاړه وي او یا هم د لښتیو تر غاړه. د ګودر کلمه په فزیکی لحاظ په پښتنو سیمو کې هغه د اوبو سرچینه یا هم طلوع ده چې اکثره میرمنې له هغه ځایه د څښلو اوبه راوړي. زموږ په ډیرو تاریخي لنډیو کې چې سوونه کلونه تاریخ لري، په هغه کې هم ځای پر ځای شوي دي. او فرض کې وایي چې ګودر د پیغلو جماعت دی، امام نشته مخ په لمر ولاړې دینه. حتی دوی ګودر ته دومره په عقیده دي چې ګودر ته د جماعت خطاب کوي. ګودر بخ دی، غلبه دی، د پیغلو نجونو سیل کوي، حیران دی کړمه خلکو بیا دغه رقم ته یو تاثر له ګودر اخلي. یا هم د یو ډول کینه له ګودر سره ښیي. ګودر کې هر ورځ اختر وي، منګي په سر ول راځي نجونې سیلونه.
د ګودر انځور په سرو، شنو، تورو او رنگارنګ جامو ښکلی دی. ګودرونه چینارونه لري، د بلبلو شور او د وبو سندرې چې د نجونو له خندا سره یو ځای شي نو ننداره خامخا رومانټیکه وي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک ګودر ځکه رنگین ځای ګڼي چې وایي د نجونو بنډار پکې جوړ وي. نوموړی په پیل کې د ګودر ارزښت روښانه وي.
ګودر چې دی زموږ د کلتور سره، زموږ د ژوند سره تړل شوی. په هغه وخت کې چې مثلا اسواکا یا نور په دغه خاوره باندې حاکم و، دلته اوسېدل، په هغه وخت کې ګودر اوبو دپاره، مثلا هغه اوبه چې د څښاک دپاره راوړل کېږي د هغې دپاره استعمالوو. د هغې نه علاوه ګودر داسې یو رنګین ځای زه به ورته ووایم چې هلته اکثر پیغلوټې د خپلو منګو سره ځي، لنډۍ وایي یا سندری وایي. هلته وایي چې ګودر ته زم را پسې راشه، ما په منګي کې پراټې راوړې دي. یعنی دا هغه څه دي چې فکر کوم چې زموږ تهذیب، زموږ هغه ژوند لا رنگین کړی دی.
ښاغلی خپلواک زیاتوي که څه هم دلته څلوېښت کلنې جګړې د هر شي خوند پیکه کړی دی، یو شمېر کلي شال دي، په خوشحالۍ د راټولېدلو چانس ډېر کم دی، خو ګودر لا هم ژوندی دی. یو بل شي چې په دې وروستیو کې ګودرونه کمرنګه کړي دي، هغه په کورونو کې د وبو د شتون زمينه برابرول دي.
په اوسني وخت کې یو څه اندازه فکر کوم چې د ګودر رنگ چې دی هغه پیکه شوی دی. پیکه په دې معنی چې مدرنزم کور په کور بمبې تر څنګه مثلا د اوبو پایپونه شول، ضرورت یې تنشته چې نجونې بیرون لاړ شي. نو ګودر زموږ د ژوند یو رنگینه برخه ده، او فکر کوم چې ډیره رنگینه او خوږه برخه موږ تاسو یادولی شو.
دا ننګرهار اوسنکی دوست محمد دوست وای ګودر ته کینجونې ور هم نشي نو ژوندای دی، ځکه چې د بشریت لپاره بیا تر اوسه د قدر او درناوي وړ ثبت شوی دی.
زموږ په سیمه کې یو ځای دی چې اوسم د ګودر په نوم یادی. زه څه موده وړاندې، یعنی یو څو کلونه وړاندې، د ننګرهار یوې ولسوالۍ په چیرګام ته تللی وم. داسې یو پنځه کلونه وړاندې هغې سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دی. هلته اوس هم نجونې له ګودرونو اوبه وړي او کتار کتار لکه زاڼې په دې پلو راښکته کېږي. له کلي لاندې یوه سیمه ده، هلته ګودر دی، اوبه دي، جنکۍ اوبه وړي، او په منظم ډول دا چار هره ورځ ترسره کېږي. موږ تللي وو، بیا هلته نږدې ګودر ته لاړو، بیا چا وویل چې جنکۍ راځي اوبه وړي. نو موږ بیا هغه ځای پرېښو، هغې ځای نه لرې لاړو، خو ومې لیدې چې له لرې سیمې جنکۍ راځي او اوبه وړي.
ځوانان بیا له ګودر سره ځکه علاقه ښیي چې وایي په کلیو او بانډو کې د خپلې معشوقې لیدل یوازې او یوازې په همدې ښکلي ګودر کې کیږي. کله خو داسې هم شي چې سرې غرمې د زیړي مازدیګر په تمه د چینارونو شاته د خپلې مینې په تمه د لمر وړانګو ته ځانونه سوځوي. ځینې خو بیا دومره په ګودر مین ښکاري چې هلته د ښخېدلو وصیت هم کوي. دوی وایي ما د ګودر په غاړه خښ کړی، ما د ګودر په غاړه خښ کړی چې جنکۍ مې مات بنګړي په قبر کې دینه. نورې خبرې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي اساق مومند څخه اورو.
په کلي کور کې بل د مینې ځای نشته، د یوازنی ځای چې د هغه ګودر ده. زموږ په ننګرهار سیمه کې اوس هم ګودرونه شته دي، له ګودر نه اوبه وړي. په ګودر کې ډېرې خبرې کېږي، نجونې په خپلو ابان کې د مینې خبرې کوي، د کلي کور خبره کوي، د اختر د راتلو خبرې کوي، د روژې خبرې کوي. مشران ښځې له نجونو پوښتنه کوي چې څه حال دی، څه کیسې دي. نجونې یو بل ته وایي چې پلانکۍ ورکړه، نه نه د پلانکۍ دسمال ده. ګودر هغه ځای ده چې هلته ډېر زړونه سپړل کېږي. نو زه نن سبا ورته ویلی سم په ډیموکراتیکه ژبه باندې چې ګودر داسې ځای لکه د نجونو پارلمان.
تزم را پسې راشه، ګودر تزم را پسې راشه، منګي مې خبرګ دي نری ملا مې ماتوینه. د خبرونې لپاره دا ویل شول چې ګودر د انجونو ځای دی. د چنجونې او میرمنې ګودر ته په کومه سترګه ګوري ل لیکوالې نیمه غنی څخه یوړو.
ځوانې طبقې په منځ کې بیا دا داسې یو ځای و چې هلته به اکثره جنکۍ د دې دپاره تللې چې هلته یو داسې مهال و چې نارینه به نه و. د کور مشرانو به مثلا هغوی ته نه ویل چې دا وکړه، دا مه کوه، مه خانده، یا مثلا په لوړ غږ باندې خندا مه کوه. هغوی به هلته کېدلی شو چې د له خپلو همزولو سره ټوکې وکړي، یا هم هغه څه باندې وغږېږي چې د دوی د سن تقاضا وه. البته ډېرې زیاتې هغه اجتماعي روابط هم چې جوړېدل ګودر په غاړه باندې، یا پایلې دی یا به هم همغلته دوام مونده او بر سره لیدل.
اغلی غنی وایي ګودر ته د تللو پر وخت به نجونو نوې او ښکلې جامې اغوستلې، سینګار به یې کوه. داسې به روانې شوې لکه اوس چې مېرمنې ودونو ته ځان جوړوي.
نسخوالنډې مې درلودې چې هغوی به ویل چې کله موږ ګودر ته تلو موږ به ډېر ښایسته کالي هغلته اغوستل، او خپلو سیالو مېرمنو ته هغه وښیي چې موږ دغسې یو جامې جوړې کړي دي لکه اوس چې په محفلونو کې دا کار کېږي. هغه وخت ګودر د داسې خبرو یا دغسې کارونو ځای و، او همدارنګه هلته یو بل ته به مېرمنو ټپې ویلې، یا به یې مثلا دغه د زړه حال به یې چې وا، یا هغې به یې په ځواب کې ورته یوه ټپه ویله چې د ټپو د را ژوندي کېدلو ځای هم کېدلی شي چې ګودر واوسي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمد طرزی سراج الاخبار افغانی په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وو شو ورې د لارل سو درې څل وکتم کول.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي.
دا چې ګودر په شعر او شاعرۍ کې هم ډیر زیات یاد شوی دی، بیا په تیره په ولسی شاعرۍ کې د همدې لپاره مو کلیوال شاعر حکمت الله هم غږولی دی. ورته غوږ شئ.
د ګودر له نوم یادولو سره هغه څه چې زما ذهن ته راځي خورا خوښي بښونکي دي، لکه د مازیګر جنتی شیبې، د مینو دیدنونه، د پیغلو کیسې او همداسې نور. لکه چې لنډۍ ته وایي، په ګودر سور سالو ښکاره شو، په ګودر سور سالو ښکاره شو، ما ویل په تور اوبو اور لګېدنه، ما ویل په تور اوبو اور لګېدنه. د شاعرانو د شعر جوړولو له مهمو توکو څخه یو هم ګودر دی. چې یو شاعر وایي، وایي نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، نه ګودر شته نه چکر شته نه همزولی، ژر تیریږه مازیګره چې ماښام شي. څنګه لمده ګودر نه راغله، څنګه لمده ګودر نه راغله، لکه بلبله چې باران وهلی وینه. بل ځای وایي چې ګودر ته ځم راپسې راشه، ګودر ته ځم راپسې راشه، منګي مې دوه دي نری ملا مې ماته وینه.
او جنتی او بول زینا مازیګر 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 دے
درنو دوستانو، په دې لاره چې ګودر د پخوا په څیر یو ځل بیا خپل پخانای خواند او رنگ پیدا کړی. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسبو. تربیه فرض ده کې چی است الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبیر نه خوش هم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.